درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو د جیوا رادیو او تلویزیون خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمو نظر شهید
او زنه سر کاکر.
نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده او د محل وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. بیا هم تاسو ته ارکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د سند یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو پیژندل سوی غړی عالمزیب مسعود د څلورو ورځو لپاره په ریمانډ تھانې ته استولی. دا په داسې حال چې د عالمزیب په وړاندې د مقدمه له روانه ده چې د نیول کېدو په خلاف احتجاجونه سوي.
بلې لوري ته د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې لپاره د امن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د هڅو ستاینه کړې ده او دا په داسې حال چې د خلیلزاد نن په دویمه ورځ هم په قطر کې د طالبانو سره خبرې کړې دي.
او په امریکا کې له 2 ورځو وروسته لا هم فدرالي حکومت د جزوي بندېدو کشاله روانه ده. ریپبلیکنانو د حکومتي ادارو د بیا پرانستل لپاره یو نوی قرارداد وړاندې کړی خو د منظورېدو امکانات یې نه لیدل کېږي.
سرټی کې تاسو واورېدل په دې خپرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو او د دې تر څنګ مرکې هم لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د جبر ریډیو خبرونه ته یو بیا هم شراغلسته په خبرونه کې پیل کوله. کراچۍ څخه چیرې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو پیژندل سوی غړی عالمزیب مسعود چې د امنیتي ادارو لخوا نیول سوی دی، نن د پاکستان په کراچۍ ښار کې د سند یو لوړ عدالت ته وړاندې کړل سو. د عدالت قاضي د مقدمې لومړۍ اورېدنه وکړه او بیا عالمزیب مسعود په ریمانډ د څلورو ورځو لپاره هم د تھانې زندان ته استول دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد فواد لامی په سیمه کې د جیوه خبریال فضل عزیز څخه پوښتلی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
عالمزیب مسعود چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی، پرون په کراچۍ کې پولیس او په سپین جامو کې امنیتي سرتیرو نیولی وو، نن عدالت ته وړاندې شو. د کراچۍ په های کورټ په ودانۍ کې د ترهګرې کم جوډیشل مجسټریټ یا عدالت چې دی هغې ته وړاندې شو او دې عدالت د څلورو ورځو په جسماني ریمانډ باندې پولیس ته ورکړو. نن دا کاروي شو. پرون د عالمزیب مسعود د نیولو وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې مشران او غړي په لویان دا د کراچۍ د مبینه کاونټانې مخې ته احتجاج ناسو. د احتجاجي پلت پیل کړی وو. د شپې په مهال بیا دی ته د سیند صوبې د جلخانجاتو وزیر ناصر حسین ورغلی وو. هغه وویل د پیپلز ګوند د مشر بلال بوټو په وینا باندې راغلی دی چې د عالمزیب مسعود د نیولو دی ته معلومات ورکړي، دا چې چېرته وي دی ته یې وروښایي او که د خلاصولو دی کولی شي چې د کمې دفې دی پای کې دا آزادول کېدی شي، دا خوشي کول کېدی شي، یا که نه خوشي کول کېږي د تا کم قانوني مرسته په کار ده د وکیلانو په صورت کې هغه ورته ورکړي. دا د سلوشن وینا وه. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ کم غړي چې عدالت ته وځلي وو هغوی راته لږ شپه وړاندې وویل چې پای کې محمد شیر مسعود راته وویل چې دی ته د عدالت ته چې دی کله نن ورغلل ماسپښین نه وروستو عالمزیب مسعود را وستو. د عالمزیب مسعود د راوستو سره دی ویل چې یو شمېر وکیلان هغه هم په عدالت کې موجود وي چې دا د پیپلز ګوند لخوا رالېږل شوي وو چې د عالمزیب مسعود د دې مقدمې د عدالت د اورېدنې په بحال باندې دا وکیلان مرسته کوي د دې وکالتو کې. خو د محمد شیر مسعود وویل که څه هم عالمزیب مسعود د څلورو ورځو لپاره جسمانی ریمانډ باندې لګل شوی دی او هغوی د یو ګیله وکړه چې که څه هم عالمزیب مسعود عدالت ته وړاندې شو خو عالمزیب مسعود په سر باندې دوی ویل چې صادر اچول شوی او د یو مجرم په حیث باندې دوی ویل چې دغه مخ پټ کړی شوی او دوی ویل د نقیب مسعود څوک چې په کراچۍ کې وژل شوی د چا د وژنې تور چې په روانوار پخواني پولیس افسر باندې دی. دوی ویل هغه به په پروتوکول کې هغه ته به دلته درناوی ورکې کېدو په آزاد به راوستل کېدو عدالت ته او عالمزیب مسعود چې په هغه کوم جرم نشته دی ثابت هغه باندې تور دی یوازې د یو مقدمې د یو تور په حیث کې په تور باندې بندي دی هغه چې عدالت ته راوستل کېدو د یو بندي په حیث باندې دی.
فضل عزیز صاحب، تاسو د دغه تور یادونه وکړه. د نن ورځې په عدالت کې هم څه وویل شو چې په رسمي توګه د عالمزیب مسعود په وړاندې کوم تور لګېدلی، کوم الزام لګېدلی؟
فواسب د علمزی مسعود پر ضد باندې دا تور دی چې د کراچي کې تور ځوړاندې کما لسګونډې کړو د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ورستا دغه غونډې ورستا د شپې په محل باندې بیا د سوراب ګورډ په تانه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو چې پای کې په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله تنیم دی دغه سره محمد شیر مسعود دی او په نورګل کسان دی چې د دې خلاف مقدمه درج شوی و د دې خلاف په دې مقدمه کې چې شپاره کسان نمونه په ګلګل شوی پای کې یوازې دی دی بلکې پای کې د قومي زملې کم غړی چې دی او کراچي ته د جلسې لرغلې وو علي وزیر دغه لوم پکین دی د دې خلاف دا مقدمه د سوراپور تانه کې درج شوې ده چې دغه ته جلسه کړې ده پښتون ګورنې غورځن پای کې مختلفې دفې شامل کړې دي چې یو پکې د ترهګرۍ د زد دفه هم ده یا ماده هم شامل ده دی و چې دای پاغې کې نیولې ده خو په دې مقدمه کې یوازې علمزی بسود نیول شوی دی تر اوسه پورې د پښتون ګورنې غورځن د کراچۍ د مشرانو په وینا باندې بل څوک تر اوسه لا نه دی نیول شوی یوازې علمزی مسعود نیول شوی دی په هغه باندې په دغه اف آی آر یا مقدمه کې دا تور دی چې دی په دې جلسه کې و دی عموما چې کومې د فی شاملې دا و چې دا د ریاست خلاف او د پاکستان پر ضد دیول چې په دې کې ناری وهل کیږي د خلک را پاره دي وای نه غانې کوي دغه ډول د دې په دې کې شاملول شي د دې وړاندې هم په کراچۍ کې درې سلور اف آی آر نور هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو شي ویډیو اوس نن دا ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ول چې علمزی مسعود هم په دغه مقدمه یې اف آی آر کې نیول شوی دی دا تور دی په
ډیره مننه د دې ټولو جزئیات نو چې تاسو وړاندې کړل فضل عزیز صاحب مننه
ورو ده تاسو هم مهرباني مهرباني
تاسو د کراچۍ څخه د فضل عزیز خبرې واوریدلې همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې احتجاجونه په پېښور کې ترسره کړي دي دغه احتجاجونو کې څه غوښتنې وي ولې ترسره کړي دي دا هم تاسو ته وړاندې کوي عبدالرزاق چې ټول تفصیلات ورنه سمینه احسان اخیستې دي
پښتون تحفظ مومنټ هغه کوم احتجاج چې شوی وو هغه د پېښور یونیورسيټي روډ باندې کوم سیم جماعت چې دغه خپل دغه احتجاج مطالبہ کینسل کړی شي ختم کړی شي د سره سره اغي دا مطالبات مو چې د علمزیب مسعود نه علاوه نور چې کوم د پښتون تحفظ مومنټ یا د پی ټی ایم چې کوم غړي دي چې په اړه باندې دا اف آی آر د رسکل شي بي دي نو اغه چې د اغه په فوري توګه ختم کړی شي کوم په وزیرستان کې دغه د خسور علاقې کې د واقعي مخترغ لري نو هغه په اړه باندې په احتجاج کې د ناراضي او او دغه د مزمت شو دغه د پاروم د پی ټی ایم چې کوم غړي نو هغه د غوښتنه کوله چې د دغه واقعې چې کوم په خسور کې مخ تراغلې دغه د پاره د پارلماني کمیټه جوړه کړې شي او د دې واقعې د پورا پورا تحقیقات وکړي شي چې دا واقعې څنګه مخ تراغلې په دې کې څو ملوث شي او بیا دې د سیو کمیټي د لپاره چې کوم دې د کمیټي د سی یو لار خبره کی چې پراتون کې وخت کې دې زیادت واقعیات هغه په وزیرستان یا د خیبر پښتونخوا یا نور د ملک برخې چې پاغه کې د واقعیات مهترانه شي چې پاغه دې یو کور چې به حرمتي وشي او د عین کم بنیادی شکونه چې دا غي قمالي ونشي زه به تاسو ته کوم د علمزید نه سود چې نو کم چې به درک تنان دي او دا غنی علاوه بیا په دغه قبایلی علاقو کې چې کوم دغه لینډ ماین مسله وا چې راغی د وینه زیاتره خلک چې دغه مزدور شي دي په جنکې په کې الکان او مشمان چې دغه شامل دي نو د دې چې دغه د لینډ ماینینګ حواله سره چې ډیټا راغونډول او ورته چې کوم د میسینګ پرسن حواله سره ډیټا وانو هغه ټول د دې راځم کوله او د دې کوششونو سره
عبدالرزاق
هغه تر اوسه پورې پیدا شي
صحیح عبدالرزاق په خبر کې چې نن کوم احتجاج شوی دی ته د پی ټی ایم د مشرانو لترفه سوک راغلی وو
دلته کوم د پیښور په سټه باندې بیا د پی ټی ایم غړي دي نو عموما چې دلته کوم احتجاجونه کیږي نو هغه کې بیا چې دغه د پی ټی ایم کوم ممبران چې دي هغه بیا باندې کې ګډون کوي ځکه چې دا احتجاج چې دی نو دی په مختلف علاقو کې کوي لکه نن چې په سوات کوم دغه یو احتجاج شو نو دلته چې د پیښور په ستاسو باندې بیا د پی ټی ایم کوم غړي نو هغه به کې په ګڼ شمېر تعداد کې دغه احتجاج کې برخه اخیستې او په دغه مختلف باندې زیات زور راوړل چې کوم د علمزي مسجد خلاف دغه اف آی آر درته شوی چې دا ختم کړی شي دغه نه علاوه چې کوم د پی ټی ایم نور غړي دي چې هغه خلاف دغه اف آی آر درته شوی دي هغه ختم کړی شي او دغه د تور واقعیت را دې دي پارلماني کمیټې جوړ شي او دغه تحقیقات وکړي
ډیر مننه عبدالرزاق
د وایس اف امریکا جیوا د قدر منو اوریدونکو د پاکستان په کامی اسمبلی کې نن د اسمبلی غړو بحث کړی دی. یو کال مخکې په کراچۍ کې د پولیسو په جیلی یا د دروغ په مقابله کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسجد په اړه او له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه دی بے پلوه تحقیقات وسی او چې څوک موصلین دي هغه ته دي سزاګانې ورکول سي. ارشد حسین اوربندي یو رپورټ را لېږلی او ریډوته تاسو په مخه ګرځو.
د پاکستان په قامی اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د نقیب الله محسود په وجنه کې ککړ د پولیس افسر راوانور پر ضد د مشترکه تحقیقاتي ډلې د جوړولو غوښتنه کړې. قامی اسمبلی کې که یو خوا د ساحیوال په پیخه بحث وشو نو ورسره د نقیب الله محسود په وجنه کې ککړ د پولیس افسر راوانور د اساسو او د هغه لخوا د ترسره شوي د ماورای عدالت وجنو د پلټنو لپاره د مشترکه تحقیقاتي ډلې د جوړولو غوښتنې هم وشوې. اسمبلی ته خپل وینا کې د کراچۍ څخه د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن اویل
اس ایوان کے ذریعے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو کہ راو انوار کے جرائم کی تحقیقات کرے اس کے اساسوں کی تحقیقات کرے اور اس نے جو جعلی پولیس مقابلے کیے جس میں 444 نوجوانوں کو اس نے شہید کیا ہے ان کی تحقیقات کی جائے.
هغه وای د دې ایوان د لارې د یو مشترکه تحقیقاتي ډله جوړه کړی شي چې د راوانور د جرمونو او د هغه د اساسو پلټنې وکړي. د سیف الرحمن وینا وه چې راوانور په پولیس مقابلو کې 400 کسان وجلي او پوښتنې راپورته کړې چې څنګه یو پولیس افسر په کال کې 400 ځله د هیواد نه بهر تللی شي. آیا یو پولیس افسر په خپله محدود تنخواه کې دومره شتمن کېدی شي؟ هغه وایي تر څو چې راوانور د چا بهادر بچی ګڼل کېږي او هغه ته هتکړی لګول کېږي نو زما او ستا بچی به هم دغه شان وجل کېږي. د سیف الرحمن وینا ته د پیپل ګوند غړي او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویل چې راوانور د قانون منګولو ته سپارل شوی او چا هم د هغه صفت نه دی کړی. اخوا په پارلمان کې هم د پیپل ګوند یو بل غړي خورشید شاه ویل که په ساحیوال کې وجل شوی تنان تر هغه وو نو بیا ولې د پنجاب حکومت د هغوی لپاره د 2 کروڑ روپو امداد اعلان کړی.
اس واقع کو اگر دیکھا جائے کہ صوبائی حکومت اس میں مکمل ان کی انوالومنٹ نظر آتی.
هغه وایي که دغه پیښې ته وکتلی شي نو د پنجاب صوبایي حکومت پکې په بشپړ توګه ککړ ښکاري. د نقیب الله محسود په وجنه کې د ککړ پولیس افسر راوانور د پلټنو د غوښتنې په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې پرون د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری پارلمان ته ویلي وو دا د حکومت ذمواري ده چې د راوانور نه تر ساحیوال پورې د ماورای عدالت وجنو او د پولیس مقابلو مخه ونیسي او دا چې د لسیزو راهیسې را روانې پولیس مقابلې نورې د زغملو وړ نه دي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن په یو رپورت کې ویلي شوی چې کال 2014 نه تر 2018 پورې په پاکستان کې 3315 کسان په پولیس مقابلو کې د عدالت پرته وجلی شوی. ښکارا دی چې په پاکستان کې د یو کال نه زیات وشول چې د آئینی حقوقو لپاره راپورته شوی د پښتنو ځوانانو مزاحمتي تنظیم پی ټی ایم هم د حکومت او ریاستی ادارو نه په 5 غوښتنو کې د هیواد دننه د ماورای عدالت وجنو د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنې کوي.
ستمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د پنجاب صوبې په ساحیوال سیمه کې د وروستي تشدد پیښې په حق له اندېښنه ښودلی ده او په دې پیښه کې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې 4 تنه وژلي دي چې پکې یوه تنکۍ جنۍ د هغې مور او پلار هم شامل دي. تفصیلات یې تاسو ته رابیا پیر وړاندې کوي.
د ساحیوال د پیشی په اړه غړي پلټونکو لمړی رپورت تر مخه د خلیل او د کورنۍ وژنی سیمواره د پنجاب د تراګری د مخنیوي پولیس سی ټی ډی ګرځول سوی دی او په دې لړکی اډیشنل آی جی سی ټی ډی د چوکي څخه لری کړی سوی دی او د پنځو چارواکو په ضد چالان جمع کولو پریکړه سوی ده. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار ته د پیشی لمړی رپورت وړاندې کېدو وروسته د پنجاب د قانون وزیر راجا بشارت د مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
رپورٹ کے مطابق خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی ڈی کے افسران کو ٹھہرایا گیا ہے.
دا خلیل او دا کورنۍ دا وژنی ذمہ وار دا پنجاب سی ٹی ڈی پولیس ګرځول سوی دی او دا دې په نتیجه کې اډیشنل آی جی آپریشنز پنجاب د چوکي څخه لری کړی سوی دی او دا پنځو چارواکو په ضد به چالان جمع کوي. خو دوی په دې اړه ترلاسه شوي استخباراتي معلومات صحیح وګرځولو او ویې ویل چې د ګاډي د ډرایور سیشان په ضد به نورې پلټنې کیږي. خو بل اړخته د زیشان میرمن د جیو ټلویزیون سره خبرو کې وویل کچری تراګر وو نو د نیولو پر ځای د ثبوت بغیر پرې ډزې چل سوي دي.
کنفرم تھا اگر وہ وانٹیڈ تھے پورے ملک میں کہیں بھی کوئی اس کے خلاف پرچہ کوئی ایف آئی آر درج ہو تو انہوں نے یہ سامنے کیوں نہیں لایا.
د دې څخه وړاندې د بشري حقوقو وزیري شیرین مزاری پارلمان ته ویلي وو د پیشې د زمواره په ضد ایف آی آر درج کړی سوی دی.
ایف آی آر کټی ہے سی ٹی ڈی افیشلز کے خلاف 302 اف دا اینٹی ٹیرر ایکٹ جس میں 16 لوگ ہیں 10 افیشلز ور ان یونیفارم اینڈ 6 ور ان نارمل سمپل کلوتھز.
پر دغه پیشه لاهور های کورٹ د پنجاب د پولیسو مشر هم را بلل دي. خو بل پلو ته د صاحبوال په دغه پیښه کې د پولیسو په مقابله کې د څلورو کسانو وژنې وروسته د بشري حقونو د ادارو او ټولنیزو رسنیو لاړخه د امنیتي ادارو پر کردار سختې پوښتنې رابرسیره سوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسن ایچ آر سی پی د یو بیان د لارې ویلي چې ماورای عدالت وژنو دغه فکر به نه قبلوي. د ایچ آر سی پی مشر مهدي حسن په دې اړه وایي
جہاں تک یہ مقابلے میں مارے جانے کا کلچر ہے یہ بڑا پرانا کلچر ہے. پولیس میں ہمیشہ سے یہ طریقہ رائج ہے کہ جس کو عدالت میں پیش نہ کرنا چاہیں
ترسو چې په مقابله کې د وژنې روایتي د ډیر سور دی. پولیس هر کله دا طریقہ خپل وی چې څوک عدالت ته نسی وړاندې کولای او پرې مقدمه نسی جوړوي نو و وژل سي او وایي چې د پولیسو په مقابله کې وژل سوي دي. دوی زیاتوي چې دا هر څه د تربیت او د پوهنې د نشتوالي نتیجه ده. په پاکستان کې تراګری یو لوی ستونزه ده. کچري داسې معلومات وو او دا تراګر په ضد عملیات کول وو نو څرنګه کېدای سي چې د کښتۍ کچې انسپکټر ته ذمواري ورکړی سوی وم. تېره ورځ وزیر اعظم عمران خان هم ذمواره تنانو ته سخته سزا ورکولو او د پنجاب امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو خبره کړې وم او د بشري حقونو وزیر شیرین رحمان ویلي وو چې د عدالتونو پرته پولیسو مقابلو کې خلک وژل نور د زغملو وړ نه دي. خو مخالف ګوندونه د حکومت څخه غوښتنې کوي چې د بیانونو پر ځای دې عملي ګامونه پورته تکړسي او د غشان پیښو کې ککړ تنانو ته دي د انصاف تر مخه سزا ورکړي سي.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوخوم. ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
وایس اف امریکا جو دا کډر من اوریدونکو او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د افغانستان د سولې د عالی شورا لخوا ویل سوی دی چې د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد رول مهم دی او نوموړی باید د سیمې او منطقې نورو هیوادونو ته خپل سفرونه جاری وساتي. همداراز د سولې علي شورا وایي چې سبا د چهارشنبې پر ورځ به د علي شورا سیکرټري جنرال او د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی چین ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي. جزئیات حکمل روان په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي چې دا محل په قطر کې د دولت علي بستازو سره د افغانستان کشلی په تړاو خبرې دوام لري، د سولې علي شورا ورڅخه وغوښتل چې د سیمې هیوادونو ته د سفر کولو لړۍ جاری وساتي. د سولې علي شورا ویان احسان تحرین خبری کنفرانس ته وویل چې پرون زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي او نن به هم دوام ولري. تحری ویلي د سولې په پروسه کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد رول مهم دی او په وینا یې نوموړی باید د سیمې هیوادونو له چارواکو سره دوامداره لیدکته ولري تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترو ته زمینه برابره شي. نوموړی وویل
دای وای لشک پرته چې د افغان سولې په پروسه کې د زلمی خلیلزاد رول کوي او ډیر مهم دی. موږ ورڅخه هیله لرو چې د سیمې هیوادونو ته د سفر لړۍ او د منطقې هیوادونو له چارواکو سره خپلو ناستو ته دوام ورکړي تر څو په راتلونکو ناستو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ټینګار وشي او ژر دا مذاکرات پیل شي.
دا په داسې حال ده چې د دوشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په دوه ورځني سفر قطر ته رسیدلی او د هغه هیواد له چارواکو سره یې د افغان سولې په تړاو بحث او خبرې کړي دي. د سولې علي شورا ویان وایي د سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د سولې سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس ځنګړی استازی عمر داوودزی سبا د چهارشنبې په ورځ په درې ورځني سفر چین ته ځي. احسان تحری د خبري ناستې پر مهال وویل چې عمر داوودزی به د افغانستان پاکستان په چارو کې د چین د جمهور رئیس له ځنګړي استازي او له یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې په پروسه او په سیمه ییز اجماع کې د مرستې د راجلبولو په هدف به بحث او خبرې وکړي. نوموړي دغه سفر مهم ګڼلی او ویلي دي چې عمر داوودزی به د چین له چارواکو وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو هغه طالبان چې په پاکستان کې استوګنې لري له افغان حکومت سره یې د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. نوموړي زیاته کړه
دای وای کومو هیوادونو ته چې عمر داوودزی سفر کوي د سولې په چارو کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ او هماهنګي کول دي. ځینو هیوادونو چې د سولې له پروسې څخه یې ملاتړ کړی هغوی ابتکار کړی خو نشي کولی چې په خپل منځ کې بشپړه همغږي ولري. د سولې مشري باید د افغان حکومت په لاس کې وي او د افغانستان حکومت باید د دوی ترمنځ د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره همغږي رامنځته کړي. نو ځکه دغه سفرونه مهم دی او دوام به هم ولري.
د سولې علي شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی په داسې حال کې سبا د چهارشنبې په ورځ چین ته خپل درې ورځنی سفر پیلوي چې نوموړي روانه میاشت پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود او د هغه هیواد د حکومتي چارواکو په ګډون یې له یو شمېر مذهبي او د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یې د سولې په پروسه کې د همکارۍ په هدف خبرې اترې کړې وې. عمر داوودزی پاکستان نه راستنېدو وروسته شوی سفر له لاسته راوړنو ډک ګڼلی و او د سولې په بهیر کې دی لا نورو همکارۍ د ترسره کېدو غوښتنه درلوده. خو د پاکستان دولت بیا تر خپله وسه د همکارۍ د ترسره کولو ویلي دي. حکمل صدات، امریکا غږ دی، ریډیو افغانستان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ترنوز عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو د افغانستان د سولې د خبرو په اړه وند راپور وړاندې واوریدلو. خو دا مهال زو د سیډونکو خبر ولورې ته چې سیډونکې څه ګمان کوي او څه باور لري چې آیا د افغانستان د سولې خبرې اترې به څه پای ولري او آیا دا به مثبته نتیجه ولري او که څنګه. دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمیدالله په دغه راپور کې او په مرکې کې چې د سیډونکو سره یې خبرې کړي دي.
سیډنکار وتلی خبریال مشتاق یوسفزی وایي په قطر کې روان د امریکای او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو په لړ کې د دویم ورځې پورې سنس پرمختګونه راغلي دي، خو د دواړو اړخونو په غټ غوښتنو د سلاست راوړلو امید لانی شکی دي.
پرون په دې دوه خبرو باندې خبرې شوې دي، یو د قیدیانو رهایی او بل هغه دا وایي چې افغانستان طالبانو ته دا یو قیدیانو ورکړی دا چې چیرې به هم افغانستان دوی هغه خلکو ته ورنه کړي چې هغه بیا دا د نړۍ د یو ملک خلاف استعمال کړي. نن مذاکرات جاری دي او داسې امکان شته چې ګنې دوی یو خاص حد ورسي، خو دا چې د غټو فیصلو کولو څه امکان ځکه نشته چې په دې کې نه د امریکې سره اهم خلک شامل دي او نه طالبانو اهم مشران په دې کې په دې خبرو تورګ ناست دي.
د 3 دسمبر په میاشت کې د دوبه د ناستې وروسته پیل شوی امن مذاکرات د میاشت په سعودي عرب کې کېدونکو چې وروسته بیا وزنډیدل. په دې ځند کې یو غټه وجه د طالبانو لخوا د امن په خبرو کې د افغان حکومت شریکېدو ته نه تیارېدلو. مشتاق سبزی وایي اوس هم له طالبان د خبره نه مني چې افغان دولت ته په دې خبرو کې شریک کړي، خو دی وایي امریکا هم غواړي چې د قطر په دفتر کې د طالبانو د نمائندګانو پر ځای دی اوس د دې ډلې د مشرانو سره مخ په مخ خبرې وکړي. د طالبانو او امریکې ترمنځ د امن ځنډیدلې خبرو د بیا پیلولو لپاره 13 اونۍ د امریکې خصوصي استاد زلمی خلیلزاد د پاکستان د اوږد سفر په مهال د پاکستانی چارواکو او پوځي مشرانو سره لیدلی وو. سیډنکار او د پیښور پوهنتون د صحافتي علومو د څانګې مشر فیض الله جان وایي که د امن پروژه وړاندې روانه وي نو امکان دی چې د دې کال په نیمایي کې د کېدونکي افغان صدارتي ټاکنو وړاندې دواړه اړخونه په سنس شکل کې موافقت ولري.
دی وخت کې امریکا وایي چې په ستریقه باندې په افغانستان کې امن راشي. د امریکای او د نورو قوتونو دا کوشش دی چې دغه الیکشن نه مخکې یو روغه جوړه وشي او په دغه الیکشن کې سنه سه حواله سره طالبان اومي سه واخلي. نو د ما خپل خیال دار چې دا به یو ډیر لوی پرمختګي که طالبان دې خبرې ته سلاشي چې یاره هغه افغانستان حکومت سره اوم کېنی خبرې ترو کې او د راتلونکو چې کوم انتخابات دي دغه الیکشن کې طالبان په سنه سره طریقه باندې سو اخلي او کیسه ناخلي انتخاباتو کېدل هغه اومني.
خمشتاق سبزی وایي د افغان صدارتي ټاکنو معاملې د دوانو اړخونو ترمنځ د اختلاف باعث او په مذاکراتو کې امکاني خنډ هم ثابتې دي شي، ځکه چې افغان دولت به د انتخابي ټاکنو د ځنډولو وړاندیز ته غاړه کینه دي او د دوی د معلوماتو تر مخه د افغان طالبانو یو غوښتنه د صدارتي انتخاباتو ځنډول خوم دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
قدرمن اوریدونکو زو د بلوچستان ایالت ولور ته چیرې چې په لس بیله کې د یو بس په تصادفي پیښه کې ځایي چارواکي وایي چې د مړو شمېر وویشتو ته رسېدلی دی. تفصیل حمید سمسور په دې ویډیو رپورټ کرا کوي.
د لسبیلی مرستیال کمشنر شبیر مینګل وایس اف امریکا دی وته ویل چې په دغه ټرافیکی پیښه کې د شپږ ویس وزل سو کسانو مړی د پنځګور په خپل پلارني ټاټوبي کې وخارو ته د سپارولو لپاره اوس د سیمې ته ستانه کړی دي. مرستیال کمشنر ویل جنې مړی داسې هم وو چې هغه ډیر وزل سوی وو د پیژندګلوي وړ نه وو، بیا دوی د ساينسي طبي ازموینې له لارې د دوی شناخت وسو.
دا گورنمنٹ آف بلوچستان خصوصا جام کمال خان صاحب اسپیشل دغه کړو چې د فورن موږ ډیډ باډیز ټول استو د دې کورو ته دغه پنجګور خواته اوس روان دي. منسٹر صوبائی منسٹر اسد بلوچستان ورسره دي د ډیډ باډیز کراچی څخه روان شوی دي تابوتان کې دغه مشکل دي
مرستیال کمشنر وی چې په وژل سو کې لاس ماشومان او ښځې هم شامل دي. د تیر ورځې د دغې ټرافیکی پیښې په اکله باندې د وی په وژل سو کې د ټرک ډرایور او کلینر هم شامل دي.
کراچی څخه یو پیسنجر بس روانو پنجګور ته پاره لاخوا څخه یو مزدا ټرک فرش باډي ورسره د اکسیډنٹ سره بیلا کراس باندې پسنجر تقریبا 34 کسان د ایکسپور کراچی څخه د کې بیا 17 کسان ریسکیو کړي د موقع باندې او باقي کسان سره د اور اخستو بس دیکھ مور سو چھبیس کسان سوار لس وہ فوری اگر ٹپیان ہو واسطہ والا داغا سو مائنر ٹپیان ہو لوکل ٹریٹمنٹ بیلا ہاسپٹل کی شپر زخمیان مجھ واسطہ والا کراچی تھا کراچی کی یو زخمی دا دے ایکسپائر سو
مرستیال کمیشنر شبیر مینگل دا خبر رد کری چی پا داغا ٹرک کی دا ایران دا کاچاک تیل موجود ہو دا بلوچستان علی محکمه هم په تیرو وختو کې دلته پر کامل لوی لارو باندې د ټرافیک د تیز رفتاری نوټس اخستی وو او ویلی وو چې پر کامل لوی لارو باندې د ټرافیک پیشي د زیات سپیډ له سبب زخم رامنځته کیږي خو تر اوسه پورې پر هغه باندې عمل نه دی سوی په پاکستان کې په غیر خوندي توګه باندې د پېټرولو لوی وزای زخه بل ځای ته وړل او دغه ډول د خرابو سړکونو او د ناتجربه کارو ډرایورانو لا سبب زخه هر کال یو شمیر ټرافیکي پیښې رامنځته کوي چې په سلګونو کسان په دې کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون کوټا.
زتمن اوریدون کولیدون کو خبرونه لا دوام لري او ساسه د ملتیاڅ خه مننه کوي چې تر دا د مزمک سره په خبرونه کې مالیاس د محل زو د بلوچستان شمالي لوري ته چې حالت په زیارت کې د جنیپر یا د اوبشتو ونو ځنګل په حق له راپور تیار کړی دی د دیو خبريال. هغه وایي چې دغه ځنګل باندې خلک اوس حالت تللی دی او دغه ونو ریبل شروع کړی دی او دغه ځنګل چې په نړۍ کې د جنیپر یا د اوبشتو ونو دویم لوی ځنګل دی د مهال مخ په خرابېدو او مخ په ختمېدو دی. تفصیلات یې تاسو ته د ډیوه خبریال حفیظ الله شیرانی ستوری وړاندې کوي.
سلامونه او نیکی هیلی د ډیوه مینوالو. موږ نن د بلوچستان په ښار زیارت کې یو زیارت د بلوچستان له سر ښار کوټې څخه شاوخوا یو 30 کیلومتر لیرې پروت ښار دی. دا ښار د خپلو څو ځانګړتیاو له وجې څخه په نړۍ کې شهرت لري. لومړی ځانګړتیا یې دا ده چې دا د جونیفر سنوبر چې په پښتو کې ورته اوبشت ویل کېږي د دغو درختو د ځنګلات یا د ډیرښت له وجې څخه په نړۍ کې نوم لري. دغه ښار دا درخت څه ده څومره ده او په نړۍ کې دا ځنګل پر څوم نمبر باندې دی په دغه حق له به خبرې کوو. له موږ سره د ځنګلاتو افیسر عمر فاروق کاکر صاحب راسره دی. له ده سره به خبرې کوو. کاکر صاحب، اول خو ډیره مننه چې تا وایس اف امریکا ډیوه ته وخت راکو. دا به راته وایسته چې دا درخت څنګه وي، څنګه پیدا کیږي او غټیږي څنګه، عمر یې څومره؟
مهرباني. لکه څنګه چې تا په خپل تعریفي کلمات کې دا وویل چې دا په نړۍ کې په دا پر دویم نمبر غټ ځنګل دی چې پر دنیا کې دی او پر غټه یو علاقه دا مشتمل دی. لکه ما چې مکتات ول دا پر 2,00,000 ایکړه باندې دا مشتمل ځنګل دی. دا ځنګل چې دی یو قدرتي ځنګل دی او د دې چې کوم دا چې پیدا کیږي یا د دې چې کوم ریجنریشن دی هغه د دې د دانو دی. موږ هغه ته په اردو کې بیری ورته وایي، موږ په پښتو کې دانې ورته وایي. په هغه دانې کې دننه په خور کې بند ووته تخمونه دي چې هغه کلونه چې دا واورې اوسي نو د واورو په ذریعه د بارانو په ذریعه د هغه دانو چې دی یو قدرتي عمل پر تیر سي د دې ټریټمنټ وسي یو سختۍ د برداشت کی نو بیا دا تخم د دې قابلیت وي چې هغه شین راشین سي.
دا راته وایي چې د دې درختی عمر څومره دی او دا په څومره وخت کې څومره غټیږي؟
د دې ځنګل چې دی د دې عمر چې دی سلور له 2000 څخه واخی سلور 2000 کال کې دی سي او یو درخت چې د انفرادي تور دغه عمر 1500 کال 2000 کال 1500 کال 1200 کال 2000 کال دی سي کې دی سي.
دا راته وایي چې دا غټیږي په څومره وخت کې؟ اوریدل مو دي چې په ډیر زیات وخت کې ډیره کم غټیږي، څومره غټیږي؟
دا تقریبا سالانه یو انچ تقریبا د دې غټوالو رفتار دی.
یعنی په یو کال کې یو انچ صرف دومره
یو انچ دا غټیږي؟ نو په داغه وجه په دې کې ټیکنیکلی موږ دې ته موږ لیوینګ فوسل هم وایو، چې دا دونی په ډیر وخت اخی په چې دا غټی دا غی ټیم زیات اخی په داغه وجه خو میت زیات د دې کم چې موږ په ماحولیات په ولا خبره کوو چې بې دا د خدای زمو موږ ته یو انموله تحفه ده چې دا دونی غټ ځنګل دی او دونی شسته درخته د وبشت ده په ماحول باندې پر باران پر واورو باندې کم چې دغه د ماحولیات په ولا د مځکې د کټاو په ولا چې بارانونه سیلاب راسي نو هغه والا د دې ډېر زیات اهمیت دی په کار چې موږ د دې حفاظت وکړو پر هره سطح باندې پر هر لیول باندې.
تا د حفاظت خبره وکړه، دلته ډېر خلک دا ستونزه لري چې د گیشت له نسوالي د واورو د زیاتوالي له کبله خلک دې ته مجبور دي چې درختې پرې کړي. د درختو د پرې کول او د دې ځنګل د حفاظت لپاره زموږ د ایالتي حکومت او مرکزی حکومت او په نړیواله سطح د دې لپاره کم ګامونه اخیستل شوی دی.
دا خبره بالکل صحیح ده چې د خلکو دل چې کوم خلک استاجي د غو خپل مجبوریان چې دی هغه خپل ځای یو امیت لري. دا پر عالمی سطح باندې ورلد هریټیج عالمی ورثه ډیکلیر شوی ده او په 2013 کې یونسکو چې د کمیټه ده یو زیلی اداره ده هغه د مین اینڈ بایوسفیر دا ډیکلیر شوی ده. په پاکستان کې دوه داسې علاقې دي چې هغه مین اینڈ بایوسفیر ریزرو دي، یو په صوبه پنجاب کې لال سوارنا نیشنل پارک په باولپور کې او دویم چې زموږ خوش نصیبی ده چې دا د وبوشت ځنګل چې دی دا ډیکلیر شوی دی، لیکن اقوام متحده تر اوسه پورې خپل هغه کردار نه دی ادا کړی د دې په تحفظ کې کوم چې د دې مینډیټ دی او د دې حالاتو یا د دا ځنګل تقاضا کوي. بیا د ځنګل په حواله زموږ خپل د بلوچستان فارسټ ریګولیشن ایکټ 1974 دی، په هغه د هغې په مطابق موږ سه دا اختیارات سه قانون دی چې موږ د دې حفاظت کوو د مجرمانو خلاف یا کوم چې ظالمان دا درخته پرې کوي دا غی خلاف مو بیا کاروای کو.
ډیر منه د ضلع زیارت ځنګل چې کوم محکمه ده هغوی له 2013 څخه تر دغه نن ورځې پورې شاوخوا اتیا کسانو ته سزاوی ورکړی دي، د هغوی خلاف یې دلته پرچی درج کړی دي او هغه جرمانه کړی دي. د وخت ضرورت دی چې د دې ځنګل حفاظت په هر قیمت باندې وسی. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای ډیوا، زیارت.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدر منوریدونکو له زیارت څخه ځو یو بلې سیلاني سیمې سوات ولورې ته، چیرې چې نه یوازې واوره وریږي، خلک د واورو د کتنې لپاره ورځي، خو ورسره په دغه یخ موسم کې ځوانان په ډلې ډلې کبابونه هم پخوي او خوند ځنې اخلي. تفصیل فیاض ظفر په دې رپورټ کې راکوي.
په سوات کې د تیرو څلورو ورځو نه د باران او د واورې سلسله روانه ده. دا سواد په میدانی علاقو کې باران او په پاسو سیمو کې واوري وریږي چې لکه بلې موسم ډیر زیات یخ شوی دی، او کله چې سواد کې موسم ډیر یخ شي او جړې شروع شي نو خلک د نورو ګرمو خوراکونو سره د سواد د سرخار مینګورې مشهور کباب ډیر پښو خوري او د کبابو پکړو یا دکانونو د کباب خوړونکو ډیره ګڼوي. دا چارباغ نه کباب خړول راغلی وقار علی وای چې واوره او باران دې زک کباب خړول راغلیو.
دلته چر چا پیر په غرونو باندې واوري شوې دي، نه دغه د وجه مونږ دلته او یی بارانونه دي یخته کنه، نو مونږ کباب خړول راغلیو چې دا وجود کې انرژي پیدا شي او موجودو ګرم شي.
دا سواد چبلی کباب د غټي غوخي د خیمینه جوړیږي او په دې کې پیاز، شین مرچکه، ټماټر، اګی او بیلابیل مسالې شریکولای شي او بیا د وازګي په ډلو کې پخولې شي. د یو کړای مالک ارشد علی وای چې په باران کې دا غوی کباب خلک زیات خوري او کورونو ته هم وړي.
دا د غړي غوخې ته تیاری په ور غړي غوخې دا په دې کې سره پنځه قسمه مثالې دي. دې سره سره په دې کې اناردانه، پیاز، ټماټر، اګی وغیرہ دا په دې کې استعمالې دي. یره جی کله چې موسم باران وشي نو ډېر زیات ګڼه ګونه او ډېر زیات رشي کنه، بیا خلک راځي او دا کرم کې زیاده
دا جمی په موسم کې چې د چاکره ملمان راشي نو په خوراک کې ورسره د نورو شیزونو علاوه د سواد چپلی کباب خامخا دی، او سخلک نارینه ملمانه د ګرم کبابو د خوړلو د پاره د کبابو دکان یا کړي ته بوزي. یو کاروباری شخصیت ګور علی وای چې کاروباری ملمانه می راغلی نو کباب خوړل می دلته راوستي دي.
زمونږ چې اکثر ملمانه راشي نو موږ دلته ډوډۍ راولو. دا زمونږ د سواد یو ډېر زبردست ډش دی. واړم خوخه سپینګریم خوخه او ډیر زیات یخنی دا موږ د یخنی یو ډیر زبردست ډش دی. او دې د سیب دغه خواسته چې دا کړه دې دوه مله گئی خلک به ګنټو ګنټو انتظار کوي.
دا کباب په دوکانونو کې چې کله سوک کباب خوري نو ټکیدلې شین مرچا کې نارنج او خاص قسم چکنی ورسره ورته ورکولای شي. دا منګوري سواد کباب خوړوله د نورو سیمو نه هم خلک راځي. دا شنګلین راغلی متی الله وای چې جړې وا زکه د ملګرو سره کباب خوړوله منګوري ته راغلی یو
او دلته کې منګا منګوري ته کله کله راځو یاسي او بیا چې جمعې جړې ننوم جړې وا د مرګین مرګی سره دوه مې راځي چې لاړ شو کباب به کې خورو په جړې کې د خپل یو خوند.
خلک خو په یخ موسم کې کباب ډیر په مینه خوري خو ډاکټران وایي چې د کباب د وازګې په ډلو کې تیاریږي ځکه دا د صحت لپاره ښه نه وي او دا په وجود کې کولیسټرول سیوا کوي او د زړه ناروغ خلکو لپاره دا بالکل ښه نه وي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوه سوات.
خدا محل زو یو بل راپور ولوري ته چې په نو خار کې جامعه عثمانیه مدرسې کې یو هنري او کلتوري میله تر سره شوې ده. دغه څنګه میله ده تاسو ته عبدالرزاق وړاندې کوي.
په حجره کې ناست دا ځوانان د ضلع نو خار د یو دینی مدرسې جامعه عثمانیه زده کوونکي دي. په یاد مدرسه کې د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو د تاریخ، رسم و رواج او خوراک په اړه دوار وزنې کلتوري میله تر سره شوه چې پکې د مدرسې یو شمیر ځوانانو ګډون کړی وو. د مدرسې یو معلم مفتی محمد ارسلان وای چې د کلتوري میله تابعیا کول مقصد خلکو ته د خودل دي چې د دینی مدرسو زده کوونکي هم د معاشري نور وګړو پرنګ په دنیاوي معاملاتو پویلري.
دا طلبه کرام چونکې دلته موږ سره امانت ته دا کړو دلته موږ د تربیت تاره کړی دي نو چې د دوی موږ داسې طریقې سره تربیت وکړو چې د سبا په معاشره کې یو بهترین تعمیري کردار ادا کوي شي. هغه لپاره ضروري دي چې دا د خپل ثقافت نه، خپل روایت نه، خپل ټریډیشن او د کلچر نه مکمل خبر وي. قرآن او حدیث چې کوم هغه طالبین دي د هغو خلاف یو منفی پروپاګنډا روانه ده نو موږ هغو ته یو پریکټیکلی جواب د دې فیسټیوال سره ورکو چې مونږه پازیټیو مایندډ خلک یو، براډ مایندډ یو، مونږ ایکستریمیست نه یو.
په دې کلتوري میله کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو علاقو تاریخي ودانو او د مشهور ځایونو نمونو سره سره د پخوانی زمانی قسم قسم اوزار، کتابونه، لوخي او د امروزه استعمال سیزونه ایښودل شوي وو. د نوخار سره تړاو لرونکي سید وقار شاه څوک چې د یاد مدرسې طالب علم دی وایي چې په دینی مدرسو کې هم نصابي حالې ځلې کول او داسې ډول کلتوري میلې جوړول د زده کوونکو په ګټه وي.
نن سبا معاشره د سوسایټي داسې کدی کې آل راونډر خوته به معاشره باندې اکسپټ کوي کدا غنی وردا به ډایرکټ تا ریجیکټ کوي. دې لپاره زمونږ د مدرسې داسې چې موږ د هر یو طرف د زمونږ رهنمایي کوي د مختلفو علاقو موږ د کلچر په توګه کې د ثقافت په توګه کې د خپل علاقې څخه دې پس موږ ته غوډو کو مهنت کو مشرانو نمبر کې پښتون یو کې چې زمونږ سره ثقافت کې زمونږ علاقې سم مشهور دي زمونږ علاقې پس باندې پیژندل کېږي موږ د عرف په توګه کې چې زمونږ د علاقې معاشره څنګه ده.
په دغه میله کې د خیبر پښتونخوا هرې ضلع زده کوونکو په شریکه جلا جلا سټالونه لګولي وو او د خپلو علاقو دودیز خوراکونه یې پکې پخول او خرڅول یې هم. په دغه موقه باندې د مدرسې زده کوونکو د خپلو روایاتو مطابق د سټالونو دننه حجرې هم جوړې کړې وې چې د بهر نه راغلو میلمنو ته خوندونه واغستل. میلې کتو ته د پیښور نه راغلي یو زده کوونکی امیرزیب ویناوا چې کوم سټالونه طالب علمانو جوړ کړي دي نو هغې نه معلومیږي چې د دینی مدرسو زده کوونکو ته که موقع ورکړی شي نو د ملک او قام خدمت په ښه طریقې سره ترسره کولی شي.
دې کې موږ داسې شوینه وکتل چې هغه موږ مخکې نه و لیدلی د هر علاقې ثقافت موږ پیژند دغه شان د هغه تاریخي مقامات چې طلبو په خپلو لاسونو باندې کم جوړ کړی دي د هر سجدا سوګر تقریبا دیارلس سټالونه لګېدلي دي کنه جی هر علاقې ولې ډېر زیات محنت کړی دی نو دینه دا معلومیږي چې طلبو کې الله رب العزت کم صلاحیتونه یې خېدي واقعي داسې کم نه دي دینه دا معلومیږي که دا طلبه مخکې لاړ شي او ملک دې ته نور داسې دغه حواله شي منصبونه حواله شي دې بر په بهتر طریقه باندې هغه سرته رسوي.
د مدرسې انتظامیه په وینا د کلتوري میلې منعقد کولو مقصد طالب علمان د دینی تعلیم سره سره د خپل تاریخ او کلتور نه خبرول دي او دا چې په راتلونکي کې داز د کوونکی په نړیواله کچه د دین سره سره د خپل کلتور او تمدن په خه طریقې سره ترجمانی هم کولی شي.
په دینی مدرسو کې داسې قسمه میلې منعقد کولو سره که یو خوا د زده کوونکو دغه پټ صلاحیتونه را برسېره کېږي، نو بل خوا په معاشره کې د دینی مدرسو په اړه چې کوم منفي سوچ لرلی کېږي هغه هم ختمېدلی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا جوه د ګلو قدر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او اوس هم یو بل رپورټ چې په امریکا کې له 2 ورځو وروسته لا تر اوسه هم د فدرالي حکومت د جزوی بندیدو کشاله روانه ده. ریپبلیکن ګوند غړو د حکومتي ادارو د بیا پرانستنې لپاره یو نوی قرارداد مخې ته کړی دی، خو څېړونکي وایي چې امکان نه ویني چې دغه قرارداد منظور کړل سي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د امریکا په سینټ کې جمهوری غوښتونکو د لګښتونو وړاندیز خپور کړی ترڅو د 13 ورځو راهیسې د حکومت د یوې برخې تړل کېدل پای ته ورسیږي. دغه وړاندیز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لارښوونه چمتو شوی چې ورته د جوړجاړي پلان وایي، خو ډیموکراټان وایي چې په دې به هیڅ هم ونه شي. د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړېدو لپاره د ټرمپ لخوا د 15.5 بلیون ډالرو په بدل کې ولسمشر وړاندیز کوي چې هغه ځوان کډوال به د 3 کالو لپاره وساتل شي څوک چې په غیر قانوني توګه امریکا ته راغلي. په سینټ کې د اکثریت مشر میچل مکانل پلان لري چې د جمهوری غوښتونکو په دغه وړاندیز باندې په روانونۍ کې رای واچول شي. ډیموکراټانو له مکسیکو سره په پوله د امنیت ښه کولو لپاره 1.3 بلیون ډالر منلي او وایي چې د ټرمپ وړاندیز ډیر ګران او بې اغېزې دی. ډیموکراټان پلان لري چې د پولې د خوندي ساتلو لپاره 550 پوله ساتي سرتیري، 315 ګمرکي مامورین وګماري او همدارنګه پر پوله باندې نوې ټکنالوژي ولګوي. همدارنګه د دوی په پلان کې په پوله باندې 2000 پولیس، حقوقي کارکونکي او په زرګونو موټر هم شامل دي. په ورته وخت کې د حکومت د وی برخې د تړل کېدو له امله شاوخوا 800 حکومتي کارکونکي په خپل کورونو باندې ناستي او هغوی چې کار هم کوي لا تر اوسه ورته تنخوا نه ده ورکړل شوې. زیاتره حکومتي کارکونکي به د جمعې په ورځ د خپلې تنخوا دوهمه برخه یا دوهم چک هم له لاسه ورکړي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
VOA دیوا. د دیوا قدر منو لیدونکو خبرونه دوام لري او د خبرونه په دې ځای کې زو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې په مطبوعاتو باندې کومه موضوع راغلې ده او په کومې موضوع باندې ډیر بحثونه تر سره کیږي. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل سیب کړی ده، تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکې د نیمه مودې په پارلماني انتخابونو کې د امریکې په تاریخ کې پړومبي ځل دوه مسلمانانې ښځې پارلماني غړي منتخب شوې دي. د یوې نوم عمر الهان دی، دا د سومالی خټي امریکنۍ ده او د بلې نوم راشده طلایب دی او دا بنیادی طور فلسطینۍ ده. دا دواړه زنانه د امریکې ډیموکراتیک پارټۍ سره تعلق لري.
د دې دواړو مسلمانانو زنانو په حق له نن د وایس آف امریکا په ویب پاڼه یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی د امریکې د دوو مسلمانانو ښځو د امریکې د کانګرس دپاره په منتخب کېدو سعودي عرب فکر اخیستی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سومالیې د نسل امریکنۍ مسلمانه الهان عمر په ایوان کې د خارجه چارو د کمیټې غړي هم منتخب شوی ده. د سعودي عرب شاهي میډیا او د حکمران شاهي خاندان تالیسو دانشورانو او تبصره نګارانو په دې دواړو مسلمانانو زنانو پسې د مخالفت خولې وازې کړي دي او د اخوان المسلمین سره تعلق لرونکي ښودلي دي. میرمن الهان عمر د ایوان د خارجه تعلقاتو د کمیټې د پاره د منتخب کیدو په موقع خپل بیان کې ویلي دي چې هغه به د سعودي عرب په شمول په نورو داسې ملکونو باندې هم د وسلو د خرڅون مخالفت کوي کم چې د بشري حقونو د چقولو قصوروار دي. رپورٹ لکھی چې په دې دواړو مسلمانانو زنانو باندې کیدونکو تنقیدونو د دوی په حوصله او استقامت کې هیڅ فرق نه دی راوسته او دوی پوخ نیت کړی دی چې په ډیرو ملکونو کې د بشري حقونو په خلاف ورزو او نورو ظلمونو به د امریکې کانګرس او خپل ډیموکراتیک پارټي راویخی. د وایس آف امریکا په ویب پاڼه چاپ شوی رپورٹ کې نور لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب یو سفارتکار خپل یو ټویټر پیغام کې په الهان عمر د ټکونو کولو په وخت لیکلی دی چې دا به د خلیج د ملکونو مخالفت کوي. دغه سفارتکار میرمن الهان عمر د اخوان المسلمین د طرز د سیاسي اسلام راستیاله ګرځولې ده. د سعودي عرب د حکمران شاهي خاندان د یو خپلوان ملکیت العربیا ټلویزیون نتورک تیره میاش خورکړي خپل یو رپورټ کې د امریکني کانګرس د پاره تازه منتخب شو دو مسلمانو زنانو باندې تور پورې کړی دی چې دا دواړه زنانه د امریکې په سیاست کې د سعودي عرب د ننوتو مخالفي دي ځکه چې دا دواړه په اصل کې د اخوان المسلمین سره اړیکې لري او اخوان المسلمین د سعودي عرب او د امریکې د صدر ډونلډ ټرمپ د ملګرتیا مخالف تنظیم دی. وایس آف امریکا په خپل ویب پاڼه دا هم لیکلی دی چې د امریکې د کانګرس د پاره منتخب شوو دوو مسلمانانو زنانو باندې متحده عرب اماراتو کې هم تنقیدونه ګرم دي. متحده عرب امارات د سعودي عرب گاونډي او اتحادی دی. سیاسي تنظیم اخوان المسلمین په سعودي عرب او متحده عرب اماراتو دواړو کې غیر قانونه تنظیم ګرځولې شوی دی. رپورٹ زیاتی چې د امریکنی کانګرس د پاره د منتخب شوو دوو مسلمانانو زنانو مرستیالانو ویلي دي چې د سعودي میډیا د دې مسلمانانو زنانو خلاف شروع کړی مهم د دوی بدنامول دي ځکه چې دا دواړه زنانه د بشري حقونو او د زنانو د هر قسمه حقونو ډېرې مضبوطي مرستیالې دي او هم په دې سبب سعودي میډیا د دوی د ترقی پسند خیالاتو په سعودي شاهزادګانو د دې دواړو زنانو د اعتراضونو او د سعودي عرب د اصلي باچا سلمان په ځای د هر څه اختیاربند د په حکمران زوی شهزاده محمد بن سلمان باندې د تنقیدونو کورو په سر اعتراضونه خوري. دې دواړو نوو امریکنو پارلماني مسلمانو زنانو غړو د سعودي عرب د نامتو خبریال د جمال خاشقجي د قتل په معاملې کې سعودي عرب سره د کړي سلوک په وجه په صدر ټرمپ ډیر اعتراضونه کړي دي. راشده طلایب رومبه فلسطینی امریکنۍ زنانه ده چې د کانګرس د پاره منتخب شوې ده. د دې زیارت په ورځ د تحقیقاتي خبرونو انټرسپټ نومي ویب پاڼې سره یو مرکه کې ویلي دي چې زبا د اسرائیل په شمول هر هغه ملک ته د امریکې د ورکیدونکو فوجي امداد مخالفت کوم چې مساوات او انصاف پکې نه وي. د فلسطین په حق لدی وي زبا تاسو ته فلسطین کې د خپلې نیا د جون حال بیان کوم او دا به ویم چې زبا داسې یو ملک سره د امریکې د امداد مرسته وکم چرته چې زما نیا سره د انسانانو غوندې سلوک نه کیږي، چرته چې زما نیا ته مساوي حیثیت نه ورکول کیږي او چرته چې زما نیا د دارو درملو په غرض هم اسپتال ته د تلو د پاره په چک پوسټونو د اوړېدو په غرض د فوجیانو مینت زاره کوي. په حقیقت کې هغې ته دا احساس ورکول کیږي چې هغه په خپل ملک کې نوسیږي، نو چې په کوم ملک کې دا حالات وي زه به هغه ملک سره د امریکې د امداد مرسته څنګه کوم. امریکا باید چې فوجي امداد سره د بشري حقونو خبره وتړي. که مونږ اسرائیل، سعودي عرب او د دوی په شان نورو ملکونو سره دا سلوک راوانه خستو نو یقینا چې د یو لوی ملک او د طاقت په حیثیت مونږ خپل فرایض نه پوره کوو.
د وایس اف امریکا جوا د قدرمن اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ چې د په پاکستان کې د چین سفیر یو ژنګ پېښور پوهنتون ته تللی او هلته او محصلینو ته وینا کړې ده او ویلي چې د چین او پاکستان اړیکې پر سمه لور روان دي او چې څه وخت هم چین پاکستان اقتصادي لویه لاره بشپړ سي نو به دغه اړیکې په اقتصادي اړیکو بدل سي. تفصیل مدثر شاه په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې میشته د چین سفیر یاو ژنګ په مختصره دوره پیښور پوهنتون ته راغلی او دغلته پروفیسرانو ډاکټرانو او زده کوونکو ته د چین او پاکستان تر منځ د اویاو کالو په اړیکو تفصیلي وینا وکړه. نوموړي وویل ډومبیا د چین او پاکستان اړیکې فقط سفارتي او کلتوري وي خو د چین پاکستان اقتصادي راهداري د تړون نه پس دغه په اقتصادي اړیکو کې بدلی شوې دي. د غونډې په مهال ځینو زده کوونکو د سفیر نه د راهدارۍ په حق له پوښتنې هم وکړې چې په کې د سیاسياتو د یوز د کون کې فردوس هم شامل وو او د ډیوا توای د راهداري په باب لچ زما ذهن کې کم شکونه او هغه مې سفیر نه پوښتل.
سوال زمونږ دا و چې آیا دا کم چې تاسو سی پیک بنیاد کې خودو دا هغه ایست کمپنی خو نشي کېدل کم چې برټش برې صحیر ته دراتلو یو پلان مطابق جوړا کړل او بیا دا غینه مونږه دوی ټوټي بلکې اوس خو درې ټوټې شول او هغه مونږ ته ریسپانس دارا کړو چې زمونږه ریسورسز باندې قبضه نه دا کول پکارو مونږه صرف پاکستان جو مضبوطول غواړو او دا کم سوال چې تاسو یعنی وکړه دا داسې هغه ملکونه دي چې کم پاکستان مضبوط کول نه غواړي دا هغه نن دا سوال پیدا کېدی شي.
او وایي زه د سفیر په جواب مطمئن شوم خو د چین سفیر یاو ژنګ د سی پیک په حق لاول دا د اقتصادي پرمختګ یو پروژه ده خو ډیرو خلکو وسره زیات توقعات تړلې دي.
I think there's a little misunderstanding of that. That means CPEC could do everything. CPEC could change everything for Pakistan.
زما په خیال دی کې لګه غونډه تیر وطن د چې سی پیک په هر سو کې سی پیک په پاکستان کې هر څه بدل کې خو زما په خیال دا د پاکستان لپاره د پرمختګ یو لار پرانیزي. او د سیاسياتو د سانګي چیرمن پروفیسور ډاکټر عبدالرؤف نامو چې پښتنه وکړه آیا د سی پیک په حق له چې دلته د خلکو زړونو کې کم شکونه دي د چین سفیر دا غېد ختمولو کې پوره بریالي شو نو غوایي
اوس تر سو پوري چې د دې خبرو د حقیقت تعلق ته دا خو به وخت ثابتي چې آیا دا خبره زمونږ دی میلما دا چې وکړل دلته نو غریدا سونه دا پوری صحیح ده خو دا راتک دی له سره خو چې زديزه د خلکو یو براه راست یو موقع ملاو شو ل چې را د امبیسیټر خبري واوري.
دغه یو بل زده کوونکی د چین د سفیر یاو ژنګ نه پښتنه وکړه آیا مستقبل کې داسې امکانات شته چې پاکستان او چین د ناټو په شان یو ګډ فوزي تنظیم جوړ کړي؟ نو سفیر ورته انګریزي جواب کې جواب څه داسې ورکو.
وی بیلیو ان اکونومیک بلاکس اکونومیک انټیګریشن بٹ وی ډونټ بیلیو ان ملټری لایک ان ناټو سو دیس کاین اف ملټری بلاکس.
وای مونږ په اقتصادي اړیکو یقین لرو خو د ناټو غونډې په فوزي تنظیمونو مې یقین نشته ځکه چې داسې قسمه فوزي تنظیمونه سوله نشي قایمولی. د دې نه وړاندې د پیس اینڈ کانفلیکټ څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر حسین شهید سهاروردی او نورو پروفیسرانو سفیر ته هرکلی وویلو او سفیر د پوهنتون ایریا سټډي سنټر ته کتابونه ډالۍ کړل او وی ویل باید د دواړو هیوادونو تر منځ زده کوونکو تګ راتګ لا نور هم سیوا کړی شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو د دیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسی او د دې خپرونې وروسته تاسو کولی شئ چې د دیوا ډاکټر خپرونه واوري او په دې خپرونې کې تاسو کولی شئ چې ګډون هم وکړي. د دې خپرونې کوربه د زموږ همکار مجاهد جواد او تاسو هم پکې د ټلیفون له لارې ګډون کولی شئ او کوم پوښتنه لري هم کولی شئ چې د میلما ډاکټر څخه وکړي. زه د دې خپرونې کوربنه منزه شهید او زما سره د دې خپرونې کوربه همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خپرونې پروډوسر ارشد علي. تاسو څخه خلو اجازه او تاسو په لویه لاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.